دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی یم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. لومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو، د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
په سر کې پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. په ټنګ کې د یو بریالي کاندید د جشن په غونډه برید کې 9 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د میا افتخار حسین په نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې. د قطر حکومت پر طالب مشرانو سفری بندیز ته دوام ورکوي. تاهم پورا خبرونه. پرون ماښام په ټانک کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د مشال لاډیو خبریال وایي دا پیښه د شپې په 12 بجو مخې ته راغلې ده. ځایي اوسیدونکو وایي د ولی خان په نوم د یو کاندید د بریا په خوشحالۍ کې د اتڼ محفل روانو چې نامعلومه کسانو پرې د لاسي بمونو حمله وکړه او ډزې هم وکړې. هلته د جنوبي وزیرستان نه خبر لرو چې نن سهار په واڼه کې په بمې چاودنه کې پولیټیک کل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګری وژل شول. د دواړو پیښو ذمہواری د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړې ده. پولیس وایي تیر شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوې دي. دغه پیښه د پاپوش نګر په سیمه کې مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سکرټر باچا خان مرکز څخه نن په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوې چې په پیښه کې وسله والو د دوی د ګوند د وارډ جنرال سیکرټري صدیر احمد او د هغه ورور وزیر احمد وژلې دي. په کراچۍ کې د تیر یوې مودې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند په پلویانو حملې دوام لري. د دې حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده. حمله تیر شپه 11 بجې هغه مهال پیل شو چې وسلوالو د امنیه قومندانۍ مخې ته لومړی موټر بم چودنه وکړه او وروسته ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناشته پر مهال وویل چې په حمله کې نه تنه پولیس ټپیان شوې دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی او پولیسو ته د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي پایلو تر مخه د ولسوالیو د 928 څوکیو څخه تر اوسه د 890 څوکیو پایلې مخې ته راغلې چې تر مخه یې تحریک انصاف 233، جمعیت علما اسلام 114، عوامي نېشنل ګوند 103، مسلم لیگ 99، قومي وطن ګوند 14، او آزادو کاندیدانو 104 شپېته چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی دی. بل پلوه میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پر ده او د ده پر ملګرو د تحریک انصاف د یو پلوي تن د وژلو دعوه ناسمه ده.
دا سې د چیز خو تصورم نشم کولای چې ګنمنګ یا زما ملګری ودا سې حرکت وکي. مونږ د دې درد نم تیر شو، تکلیف نم تیر شو. سیاسي تور مونږ د بچا خان سپینو د ادم تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه زه خبره ما نه د سواکین مطلب چې زما وړاندې شوی دا او د دوی د خپل غلطي او د سینې زوره په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د پاکستان لوړپوړو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر نیول کېدل غندلي او دا یې د سیاسي غچ حسابل لیده. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا پرون په اسلام آباد کې وویل د دوی حکومت د میا افتخار حسین د نیول کېدو تر شا لاس نه لري. تیر شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو او ولسی خلکو د ماستونګ د پیخي د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې. تر دې وړاندې د یک شنبه په ورځ د همدی پیخي په خبرګون کاربندیز هم اعلان شو. ونډه ته د پاکستان د پوز یو مشر جنرال نصر خان جنجوا په خپل وینا کې ویل د ماستونګ پیخي دوی خوشینه کړي، خداسې هم نه دا چې ګوا کې دوی دښمن ته جواب نشي ویلې. په ماستونګ کې تیر جمعې په شپه کراچۍ ته په لار د دوه بسونو څخه لشلو زیات پښتانه مسافر نصرګند وسله والو خکته کړل او په ډزو وژل. د یونایټیډ بلوچ آرمی په نوم یو وسله وال ډلې د دې برید پړه قبول کړې ده. یو لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتی توګه به د طالبانو د هغو 15 مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تیر کال د امریکایي سرتیری بو برګډال سره په تبادله کې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه را خوشی شول. لویدیځو خبري اجنسونو پرون د دغه مقام له قوله لیکلي پر دغو مشرانو د سفر کولو بندیز به تر هغې دوام وکړي چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د پخواني قرارداد له مخې پر دغو 15 طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز سر لننه پای ته رسیده. دغه چارواکي د خبرې د نوم د پټ ساتلو په شرط کړي او دا یې هم ویلي چې 15 واړه طالب مشران دا مهال په قطر کې دي او پر دوی د سفر کولو او د دوی د دقیقې څارنې بندیزونه به په خپل حال وي. امریکایي چارواکو د مۍ په 1.5 نېټه وویل چې د اوباما انتظامیه د قطر د حکومت سره یوې موافقې ته نږدې شوې چې تر مخې به دغه 15 طالب مشران د راتلونکو شپږو میاشتو پورې د سفري بندیز سره مخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قبو کولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د بس پنو د راټولولو لپاره تیار نیسي. دا اعلان د ماشومانو د ورځې پر مهال یو ورځ مخکې لاغې مخې ته راغلی چې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ملکونه په پاریس کې سره راټولېږي. دغه هیوادونه په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره کار کوي. په عراق کې د یونیسف استازي نن وویل چې په عراق کې بشري وضع د تباهۍ په دورشل ولاړه ده او دوی د خپلو خدماتو جاري ساتلو لپاره نور وسایلو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 8 میلیونه عراقي وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 3 میلیونه هغه هم دي چې په 2014 کال کې د داعش له بریدونو راهیسې د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض مساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپے غستی کیږي او په 1.37 روپے خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپے او 1.55 روپے یو یورو په 1.45 روپے او 1.45 روپے د سعودي عرب ریال په 1.25 روپے او په 1.20 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او په 30 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1.22 روپے او 1.04 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 2.22 غستل کیږي او 2.80 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 45، پیښور کې 18 او 30 او بنو کې به 20 او 30 درجه پوري وي.
خبرونه موسم او د کرنسي حالو مورده زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په ټانک کې د وسوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي دغه پر ضد د مرګ مقدمه سیاسي انتقام.
موږ نور خلک د تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوي او د هغوی په یاد کې د شمو بلولو غونډې شوي دي.
رنجو علم کې لمحو مې یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورا گوٹ میں شہید.
او په کراچۍ کې یو شمیر پښتانه وایي بے گناہ خپل خپلوانې د امنیتی دارو لخوا نیول کیږي.
و می کتل زلی لاله سترګې تړلې هغه دغلته په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه وکتل او ته پوره کور تلاشي هغه څه خو هیڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور اوچت نه شو.
د سیمې اونلاین نو راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کوڑان دے دیر چٹانگ تلاڑ شو تا ستا تازہ صورتحال در کو اغلتا پا بلدیتی انتخاباتو کی دی او گٹون کی امیدوار دا بریا پا جشن باندر ڈزی شوی دی چپ نتیجے کی نها کسان وجل شوی دی. خود اغینا اولان دی ورزو پی خور کی خپل همکار خالد خان خوشگی تا او معلومات اخلو دا عوامی نشتلگون ستر سکتر میا افتخار حسین عدالت تا وړاندې شو. نن په عدالت کې سو شو او په دغه تازه معلومات سدي جی خالد خان تازه معلومات سدي په دغه
ډېر مننه. څنګه چې تاسو وی چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزي ستر سکتر میاں اختیار حسین چې بل ورځ پولیس نیولې وه، هغه باندې د مرګ یا د وژنې احصایار درج شوي وو په بو پولیس سټېشن کې، او بیا هغه د یوې ورځې ریمانډ لپاره پولیس ته ورکړل شوی وو. نو نن هغه عدالت ته وړاندې کړی شو، او کوم ماشوم چې په پبو پاکستان تحریک انصاف په جلوسو کې په ډزو کې وژل شوی وو، د هغه ماشوم پلار هم بیان ورکو، میاں اختیار حسین هم بیان ورکو. او لوی خبره په دې کې دا شوه چې د ماشوم پلار شیر عالم هغه هم دغه د پبو سیمې اوسېدونکی دی، هغه دا وویل چې د هغه د زوی په مرګ کې میاں اختیار حسین ککړ نه دی، او هغه دا وویل چې دغه ته دا هېڅ پته نشته چې د هغه زوی د چا په ډزو مړ شوی دی. نو دغه یو لوی بیان مخې ته راغلی دی. بیا د عدالت نه وروسته میاں اختیار حسین میډیا سره خبرې کولې، هغه هم دغه وویل چې واقعي چې هغه مخکې دا وویل چې دغه پېښې دغه مرګ نه هغه بالکل لا تعلق دی، هېڅ خبر هغه ته نشته. هغه دا وویل په کال چې اوس صوبایي حکومت او بیا د پولیس او نور ادارې هغه دغه تحقیقات وکړي چې دغه ماشوم د مرګ په شا کم لاسونه ککړو، او هغه لکه خپل ځان یادولو میاں اختیار حسین هغه وویل چې هغه ولې په دغه اف آی آر کې درج کړی شو د هغه نوم، حالانکه د دغه ماشوم پلار په هغه ماښام هم ویلو په کومه شپه چې دغه پېښه شوې وه هغه په هغه په شپه هم ویلو چې هغه په دغه زوی کې د میاں اختیار هېڅ لاس نشته. خو بیا په سهار د پاکستان تحریک انصاف مرکزي غړو هغه د میاں اختیار حسین او د هغه محافظ په خلاف اف آی آر دا کړو چې بیا وروسته پولیس نه وو. میاں اختیار حسین هم دغه خبره کړه چې هغه د وزیر اعظم او نور د سیاسي او هغه هم د هغه د عمران خان نوم هم وایستو، هغه شکریا ادا کړ چې هغه په داسې بیان راغلی چې هغه د میاں اختیار حسین په حق کې، او هغه دا هم وویل چې هغه د نورو ګوندونو په شان د نورو خلکو په شان دغه غواړي چې د پبو کې کومې ډزې شوې دي او دا کوم ماشوم پکې مړ شوی نو د هغې د تحقیقات نشي. خو هغه دا هم زیاته کړه چې کوم خلکو یا کوم داسې لاسونه چې هغه د ده خلاف اف آی آر درج کړو او دې بېګنا په دغه دغه کې راوستو، نو هغه د عدالت نه هم دغه غوښتنه وکړه، او بیا د امنیتي چارواکو نه او د استخباراتي ادارو نه هم چې د دې په پوره توګه پلټنې دا هم وویل چې هغه د سیاسي سوچ د باچا خان سوچ لري، د تشدد په فلسفه یقین لري، او هغه دغه سوچ هم نشي کولی چې څوک د چا وژنه وکړي یا چا ته ووایي چې په دې بېګناه خلکو ډزې وکړه. نو دغه پکې مخکې ته راغلو چې دغه ماشوم پلار دغه بیان ورکړو
چې په دې وژنه کې میاں افتخار حسین ککړ نه دی. ډېره مننه کوم خالد خان، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې وسلوالو په بلدیاتي انتخاباتو کې د یو ځایي کاندید د بریا په جشن برید کړی چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او نور 14 ټپیان دي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې د ببي برید په نتیجه کې د پولیټیکل انتظامیه د یو چارواکي په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. په دغه غاړه سیلاب محسود نور تفصیل راکړي.
دا پیښه د ټانک نه د قطب لویدیځ لوري ته د 10 کیلومتره په فاصله د بیتانو قبایلانو یو کلی دی کړی هي در. هغه څه د شپې 12 بجې مخه ته راغله، او په دا کلی کې یو کونسلر دی چې د جنرال کونسلر په نشیز کې انتخابات ګټلی وو، نوم یې والی خان دی. دغه کونسلر د بریا په خوشحالۍ کې د دولونو د اتن پروګرام جوړ کړای و. د اتن په ډګر شه چکلا اتن په جنبش کې شه د شپې 12 نیمه بجې په دا باندې د لاسي بامونو او د وړې وسلې برید وشه چې په نتیجه کې په موکې باندې نه تاسوم چې یو طالب غو په شامل دی مړکړای شوال او شپاړه څنور پر ارجلی شوال چې په هغه کې دوا کسون مرګندی و شوال شي. د کلی ور سه دن کې ویایي چې ټول مړی او پر ارجلی د ټانک اسپیټال ته لږدول شوی دی. په بل طرف باندې د سولي وزیرستان مرکزی پندغولی کې نن غیږي ځوتنی مې بچې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو پولیټیکل محرر چې نوم یې فاروق صاحب په خپل ګاډی کې د رغزی کلی نار خمرانګ ته روان و، چې په سړک شي خوندي بمی چا بم ورور چا دې دا چې په نتیجه شي دای اور سره دوه نور ملګری په هغه ځای باندې ووژل شول. د دې دواړو پیښو ذمہواری د طریقې طالبان اجمولا دال یو کمانډر سیف الله سیف قبول کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ستر سکتر او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر میاب طاهر حسین پنیولو او ورسره په نامناسب سلوک د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده. بلخوا د متعلقه امنیتي ادارو او پولیسو نه په دغه اړه باندې راپور غوښته دی. تفصیل رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پنیولو او ورسره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر، انټیلیجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورت غوښته دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معاملې وکړي شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علي خان د میا افتخار حسین پنیولو د تشویش سرګندونه کړې ده او د خیبر پښتونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د پیښې رپورت واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز کون شریک چیئرمین آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دی ویلي او نه خیبر پښتونخوا پولیس سیاسي اثر لاندې دی. د ذکر ده پاکستان پیپلز کون شریک چیئرمین آصف علي زرداری د میا افتخار حسین پنیولو سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عمرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولې دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یاد دی وی د نوخار مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نشتر ګون لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامی کاروایی ده. د ذکر ده د خالی پاورز خیبر پښتونخوا کې مقامی انتخابات تر سره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامی مخې ته راغلی وه. په مقامی انتخاباتو کې بد انتظامی په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عائد کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
د رابع اکرم خان راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند نستر سکتر او پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې هغه د قتل په دغه مقدمه کې ککړ نه دی او واکمن په خیبر پښتونخوا کې چې کوم واکمن ګوندونه دي هغه دغه پر ضد باندې انتقامي کاروایی کوي. نوموړي زموږ د همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. دغه خبره اورو.
دا سې د چیز خو تصور هم نشم کولای چې ګین مونږ یا زما ملګری به داسې حرکت وکړي. مونږ د درد نم تیر شو، تکلیف نم تیر شو. سیاسي طور مونږ د بچا خان سپینو د ادم تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو. نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپل غلطۍ او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوې ده چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل. زه د بس پنځلس ملګرو سره ناست وم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ له راغلل او مونږ ته کنځل کوه او ډزې کوه او تقریبا نیمه ګھنټه دی دار څوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې راغلل. نو راغلی زما په دفتر دی او تقریبا یوه ګھنټه زما سره کې وم. بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغې لاندې را کوس کوم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولی دی په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او دغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباونډ کړی دی واپس کړی دی. خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګھنټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګھنټې چې کوم دی په ما سره کې او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیلو او پدویم زل چکم دینو بیا یو میجر چکم دینو اثر د غن تعداد رالو او پاغي کی مطلب دچ
میاسه ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاری غندنه ده او وزیر اعظم او انټیر منیسټر پکې د انکوایری هم رپورت کړی دی صوبایي حکومت پاتل تاسو وایي
د صوبایي حکومت لبلهجه خو ماته مطلب دچ سیاسي نخکاری او دغه نه پارټی چکم دینو دغه لبلهجه سیاسي ده پرویز خټک وزیر اعلی دے مطلب منتخب وزیر اعلی دے مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډه کې کوم دی بیهیویر وکړي کدا یو پرابلم دی او هغه پیس خاص کر په نوخار کې دی او دې د دې نوخار اوسیدونکو دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړي وي چې رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري خو کدا چا قصور نی نو هغه دی ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوو چې دا حکومت په کړو څه کار نشته خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده بالکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی او چې څومره تکلیف یې مور پلار ته رسېدلی دی هغې نه ماته زیات رسېدلی زما مور پلار سره همدردي هم ده که هغې یو خواهش لري چې د قاتل دی ګرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دی مې فرس وکړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرس کوو دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ دم برداشت ماده به سیوا کېږي دلته به اشتعال سیوا کېږي او د پي ټي آی سیاست خو زمونږ دی وطن ته یو تبۍ راوړه مطلب چې
دا مې افتخار حسین خبرې تاسو ته دی اوریدونکو سرزو کوټه ته چې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوې دي او دغه په یاد کې د شمو د بلول غونډې شوې دي د بلوچستان په صوبایي سملې کې د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د دغه صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شویو مسافرو په یاد کې د شمو بلول په غونډه کې ګډون وکړو زموږ خبریال خود نور ناصر هم د غونډې ته ورغلی وو دا راپور را لګلې چې د ډاکټر عبدالملک بلوچ په غږ باندې پیلې
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچہ میں تربت میں پشاور میں سفورہ گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې غړي کې دا چراغونه د هغو بے گناہ وجل سویو ارواشادو لپاره دي چې په کټکوچه تربت پېښور او سفورا ګوټ کې وجل سوي دي د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه شذینه غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ د غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې غړي کې اوږه په اوږه ولاړ دي
جو آج
ز له هغه کورنۍ سره چې نن په دوک درد کې دي هغه کا پښین کې دي کا په کل عبدالله او کا په نورو سیمو کې دي دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغه پیغام دوک او درد کې برابر شریک دي
درد کې لمو مې برابر کې شریک
دي د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی فوج د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي خو دا سی هم نه ده چې دشمن ته د جواب ورکولو نه دی پاتې سوي د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اول سره ګارډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به لمن ځوړي زموږ زړونه زخمي سوي لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنگ را څخه هیر کړي د پاکستان اولس جنگ کولی سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولی سي په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں
د شمې بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د اسمبلی غړیو په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود بلې خواته د یک شنبه په ټوله ورځ د کوټې په شمول په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړل او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول که څه هم د مستونګ تر دې پیښې وروسته چې تر شل زیات پښتانه مسافر پکې وژل شوي حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د دې پیښې تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاستی خو په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسی بیا وایي کدا سیبینو د پاکستان خپل ادارې په څه بوختې دي
بل فرض 15 منټه د پاره دا زو منم چې واقعي دلته غیر ملکی ایجنسیان لاسوهنی کوي زموږ حالات خرابوي نو زموږ ایجنسیان سکي دوی ولې مخنیوي نسکوي او دا ډیر اسانه بس فارمولا ده.
د ویلو ورده چې د تیرې جمعې په شپه وسله والو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمي نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکې وسله والې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوردن کو سیو راپور د بلوچستان د نتی وځه پاړه باندې پر راپور کې مو ورید په مستون کې 13 ونه یویش پښتانه د ګاډو نه راکوس کړی شو او وجل شو. دا چې په بلوچستان کې د امنیت تازه صورتحال څه دی او دغه امنیت وځه کې دی څنګه شي په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته وګورو.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ د نېشنل پارټي سره شریک پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با کوټه ته ورځي او د خراب شوی امنیت د سمول لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو سره تر خبرو وروسته د امنیتی پلان اعلان کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سېنېټر عبدالرؤف چې په رؤف لالا مشهور دی نن مشال ریډیو ته وویل
په دې لړ کې اوس نواز شریف وزیر اعظم پاکستان هم را روان دی. په دا دور کې او د ټولو قانون سوتن دوه پارټي په ګډه باندې وایو واده دی ای پی سی ال پاکیز کیږي او دا به دې دا به کیږي او په دې اکل باندې په کار دی چې د ټولو دا سی عملی قدمونه واخی په کار دی چې دا ملک دا غټي غټي شهراو دي پر دې باندې حکومت په کار دی 14 سي مربوط نظام جوړ کی په دې کې پرته خو مليون پاکستان تر او هدفوري د دې کمپوننت په دې شامل را او فاقي حکومت.
خو بلوچستان کې حکومت مخالفه سیاستوال او آزاد چړون کې وای چې د غلطه هرڅه د اف سي زوکونو په لاس کې دي نو ځکه منتخب حکومت په خپل ځړ فیصله نشي کوله او نه هم د امنیت خکول لپاره ګامونه پورته کوي شي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل یو مشر اغا حسن بلوچ مشال رډو ته په دی اړول چې منتخب صوبایي حکمرانان واک نه لري او امنیتی ادارې په خپل سر داسې ګامونه پورته کوي چې لکبلې امنیت نور خرابيږي.
تیرو دو کلونو کې د بلوچستان حالات لا نور خراب شوی دي. دا جیلی حکمرانان دي، دوی هیڅ واک اختیار نه لري چې حکومت وکړي. امنیتی ځواکونه باید د خبرو او سیاسي لارې د بلوچستان امنیت پر ځای کړي. خلکو ته دا باور ورکړي چې ریاست ورسره مخلص دی، د دوی اعتماد دې پر ځای کړي چې پوه شي چې ریاست د بلوچستان مسله حلول غواړي. تر اوسه خو یوازې د بلوچانو نسل کوشش شوې ده.
بلوچستان کې فرقیزو نخټو کې ګڼ خلک وژل شو دي. د غلطه د پاکستان امنیتی ځواکونه وخت په وخت د بلوچ بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات هم کوي. پر دوی ملت پالو بلوچانو د غیبولو او بیا غوی په تشدد د وژلو الزام هم لګیږي. د پاکستان پوز وای د ورکو بلوچانو شمیر په زورګونو یعنی هغه مرنه ده چې د بشری حقوقو ادارې یادي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې اتحادي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عبدالرؤف لالا د امنیتي ځواک د ډېر زور یا واک او د منتخب حکومت د کمزوري اختیار په اړه وایي
چې دا هیڅ په ټولو صورتحال کې راغل دی چې ډېر واقعات د پولیسو کنټرول اوږي. یقینا په پاکستان کې جمهوریت یوازې زمونږ نه، ټول پاکستان وفاقي حکومت هم په جمهوري عمل کې هغه منزل ته نه دی رسېدلی. د امر جمهوري پروسس عمل کې روان دی او ټول واقعات هغه اختیارات تر اوسه پورې جمهوري او سیاسي ګوندونو یا د حکومرانانو ته نه دی رسېدلی کوم چې د دې بنیادي آئینی حق جوړي. داسې مسایل خوسته
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتي وو چې بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دی هیڅ هغه کس یا ډله به له سزا نه پریدي چې د امنیت په خرابولو کې لاس لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوردونکو مشال ریډیو دوګي که تاسو غواړئ چې زمونږ خبرونه د انټرنیټ د لارې واورئ نو تاسو مشال ریډیو.com ته تللی شئ. د خبرونو تبصرو سره سره
زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوي ویډیوي خپرونې او راپورونه هم لوستی شي. درنګ شبیله په پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکي دي. د نجیب عامر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
پرون مخام پټنګ کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال نه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په وڼه کې نن سهار په بمی 14 کې پولیټیکل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګري وژل شول. د دواړو پیښو ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړې. پولیس وایي تیره شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوي دي. دغه پیښه په پاکپوش نګر سیمه کې مخې ته راغلې ده. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو او ولسی خلکو د مستون د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین په شا وتنبوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره راضا شوی چې په موقتي توګه به د طالبانو د هغو 15 مشرانو په سفر بندیز ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیري سره په تبادله کې د کیوبا له زندانه راخوشي شوی و. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قابو کولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د بسپنو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
مهم خبرونه مو اورېدل چې نجیب عامر وړاندې کولو سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 9 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې د څومره تعریف وکړي شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، داسې ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شند په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پښتونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړي شي، او چرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړي شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جالي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچی نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او داغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د بشنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نور سکیورټي ادارو په مرسته پوره امن انتخابات یقیني جوړولی شو، خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کیدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو یو نظر اچو. اردوونکو د انګلیزي اعلان ورځپاڼې خپلې ادارې پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچیان له یو بل سره په جنګ کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په صورتحال باندې یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې راغلي دي چې افغانان تل پر دې تیرېستل شوي دي چې اسلام په خطر کې دی. د دواړو لیکونو مهم برخې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د ډن وسپانی په اداره کې راغلي دي په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمې نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خلیفه شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداره کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغي توپ د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکونکي په نخښه کوي. په بهرنی عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خدای ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښه ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل، او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي، او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملی دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی، له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې، او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي، یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي، او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی، کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وی راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرېستلي دي چې اسلام په خطر کې دی. د بخالکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو، نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو، او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان د بارونو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړي عادل جوبیر د یمن روانې جګړې ته د اشاره پترس کې همداراز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکو اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي.
دعم ایران للارهاب.
خاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي. نو موري هله څرګنده کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين.
موږ هغه ورځ ته سترګې پلاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجوبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ل ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړي. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی، هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍو د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرنګ شو بستر غبانم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته دغه
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ خو اندو مین دي نور نه غوړي چې مرته بیگنا ځمنو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پلا غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په امریکا کې خبرېدونکې ورسپانې یو اس اے ټوډے د کراچۍ ښار په روانو بدمنې او لیکنه کړې وای چې د غلطه د فرقیزو دښمنۍ او ترڅنګ بیلابیلو جرمونو کې ککړې ډلې له تشدد ډکی کاروایا نه کوي. د دغې لیکنې مهمه برخې د بشیر غواخ نو
امریکایي ورسپانې یو اس اے ټوډے لیکلي چې کراچۍ نه یوازې د پاکستان تر ټولو لوی ښار او د اکثره لوی مطبوعاتي دفترونو ځای دی، بلکې د نړۍ په هغو ښارونو کې شمیرل کیږي چې د تشدد په پیښو کې په لومړي قطار کې دي. د لیکوال په خبره کراچۍ کې هدفي وژنې هم کیږي، فرقیزو کشالو کې هم خلک ژوند له لاسه ورکي او په سیاسي بنیادونو هم خلک وژل کیږي. په دې وروستیو کې د غلطا د یو پوهنتون پروفیسر د یو ټلویزیون د مارکیټینګ یا بازار موندنې د څانګې مشر او د خلکو لپاره د آزادو خبرو د برابرولو لړکی کارکونکي یو ښځه وژل شوې دي. کراچۍ کې مرګونه دومره ډېر شوې دي چې د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې یو کالم لیکونکي سروب اعجاز لیکلی وو چې د ځایي خلکو ترمنځ بحث او خبرې اترې د مرسیو شکل لري. یو اس اے ټوډے ورسپانه لیکي چې یاد ښار کې د تشدد تر شا د بیلابیلو خلکو ډلو او آن ملکونو لاسونه ښکېل ښودل کیږي. د دې مرګونو سره د بلوچستان نا آرامه صوبه هم تړل کیږي. د ورسپانې په خبره د غلطه د پاکستان پوز د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د ختمولو لپاره له خونړۍ ولارو کار اخیسته دي. په مقاله کې راغلي چې لنډه موده وړاندې کراچۍ کې د وی غیر سرکاري ادارې مشره او د خلکو لپاره د آزادو بحثونو په خاطر د یو ځای برابرونکي سبین محمود تر هغه وروسته وژل شو چې د بلوچستان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو مباحثه ترتیب کړې و. ډیرو لیبرل یا آزاد خیال پاکستانی فعالانو د دې وژنې الزام د پاکستان په جاسوسي ادارې ISI ولګو. زینو نورو بیا د دې وژنې زموري په بلوچستانو واړوله. زینو نورو بیا د دې وژنې پړه پر پاکستانی طالبانو اچولې ده. لیکوال لیکي چې کراچۍ کې د امنیتي حالاتو په خرابولو کې دومره ډېرې وسلوالې ډلې لاس لري چې د دې وژنې لپاره په حتمی ډول د یو کس یا ډلې نوم اخیستل مشکل کار دی. دغلطه فرقیزی سیالی او وژنې روان دي. اسلام پاله وسلواله ډلې هم شتون لري او د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د مختلفو مجرمینو ډلې هم دغلطه خپل فعالیتونه کوي. همدارس بهرنی هیوادونه او د پاکستان امنیتی ادارې هم د بیلابیلو وژنو لپاره پړې بلل کیږي.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
رسی خود داسې په کار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اردوونکو بیا راځو د پاکستان د خیبر پختونخوا سیاسي منظرنامې ته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د خیبر پختونخوا په بلدي انتخاباتو کې ټول ګوندونو متوقع کارکردګي ښودلې ده، خو عوامي نسل ګوند پکې په غیر متوقع ډول د مضبوط سیاسي قوت په توګه مخې ته راغلی دی. د عوامي نسل ګوند د بریا تر شا وجوهات څه دي؟ د منور شاه په راپور کې
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په اول نمبر او عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر راغلی دی. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په انتخاباتو کې تل واکمن ګوندونه زیاتې چوکۍ ترلاسه کوي، نو د تحریک انصاف ګوند کامیابی متوقع وه، خو عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشکلاتو باوجود د انتخاباتو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا چې یاد ګوند د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوی وو، په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د بریا تر شا یې څه وجوهات دي؟ د سیمهیزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین په دې حق لوای
یو خدا وا چې د کمیونیکیشن وکړی شي، ابلاغ کړی شي، د هغه ټولو خبرو کم چې د هغې نه وکړی شوی په 2013 کې، د هغه کارونو، د هغه پرمختګي کارونو، د ډیولپمنټل ورکس کم چې هغې د 2008 نه راواله 2013 پورې کړو. دویم خبر دا وا چې داسې وکړی شي چې کم همخیال جماعتونه دي هغې سره ځای په ځای د سیټونو ایڈجسٹمنټ وکړی شي. نو داسې ښکاري چې د خلکو په حواله هغه ابلاغ چې اوینیشل پارټی خلکو سره وکړه او د الاینس چې کوم د سیټ ایڈجسٹمنټ مختلف جماعتونو سره وکړه، دا هغه نتیجه وا چې اوینیشل پارټی خپل خپيره مضبوطی کی.
بلخوا په پیښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اویل عوامي نېشنل ګوند د خپل واکمنۍ په موده کې د پرمختیايي کارونو لپاره د ځایی او تنظیمي مشرانو رائے ته ډیر اهمیت ورکړی وو چې په ترڅ کې یې دا بریا تر لاسه کړه.
عوامی نیشنل پارٹی په دې صوبه کې حکومت کړی دی، اغي په لاندې کچ باندې، په لاندې مقامی کچ او مقامی سطح باندې راغی یو لیډرشپ او یو سخلق اغي را پیدا کړیو او دا اغي په واسطه او په لاس باندې خلکو ته کارونه کړیو. نو دا بلدیاتی انتخابات چې دا بالکل د مقامی کچ انتخاباتي، بیا اغي سره ال تخلقو غي مخکنی حکومت کې کارونه کړیو او اغي دا کارونه په نتیجه کې او کولی شو ممکنه کړ چې خپل ځان منتخب کو د خلکو د طرف نه.
هلته لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکو عقیل یوسف زیوای عوامي نېشنل ګوند په دې ورستیو کې په قامی مسلو د خپل کلک موقف لوجه یو وار بیا سیاسي ثبات ترلاسه کړو.
موږ دې الیکشن کې ولیدل چې د پارټي لیډرشپ چې دی هغه کمپین هم وچل کوټو صبح کې د هغې نه علاوه اکټیویټیز هم مخې ته راغلل. د کاریډور په ایشو باندې د این پی موقف چې دی هغه د پښتنو د مسلو یا د هغو آواز ترجمانی هم وکړه. نو دا هغه عوامل چې د هغې په بنیاد باندې این پی چې دی نو هغې فکرونه هم واغستل او د ډېره حده پورې موږ دا ویلی شو چې د 2013 په مقابله کې وسله این پی چې دی نو هغه زیاته متحرک او فعاله ده.
سیلونکو وايي په موجوده امنیتی حالاتو کې په خیبر پښتونخوا کې بغیر لکومې لوی پیښې بلدیاتی انتخابات تر سره کېدل په اصل کې د جمهوریت عمل کامیابی ده او د دې صوبې ولس د ستاینې وړ ده چې د مشکلاتو باوجود یې په دې عمل کې برخه واخیسته او په دې یې د خپل اعتماد څرګندونه وکړه.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
وسوزو کراچی ته په کراچی کې د روانو عملیاتو پر مهال یو خوا ته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږل شوي دي، نو بل خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه منظر عام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ورک دي. ظفر کریمی د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي چې د دغه اغیزمنې کورنۍ د یوې مېرمنې په غږ باندې پیلېږي.
دا د کم مذهب قانون دی، د کم مل قانون دی، دا خو ماته نه د کاپیرو ښکاري نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې حفاظت دواګانې کوو. زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي، بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتې خلکو څه تېرېږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. هغه خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تا هغه چرم دې ښکاره کړي. لیکن مونږ له ولې دا دومره د سخت سزا راکوي؟ بین لسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي، ته انتظار خو 10 منټه هم ګراني، یو ګنټه هم ګراني، او دا غینه بعد مونږ ته سمې بيماری شو روز وي بچی می ټول نه جوړه په خپل نه جوړه ته بس.
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه ترې تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هېڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو راپاسېدو او زه په خپله باندې بیا لاړم. اوسل خانه کې پرده وه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې رادن نه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې اوسل خانې ته هم راننوته، نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وقتی د کور تلاشی واغسته تقریبا د زګ ټانکۍ هغه وکتل چتونه یو کتل اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده چل څه ده. و مې کتل زویلې لا سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه یو کتل او ته پوره کور تلاشی واغسته. خو هیڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور او چت نه شو. ولې چې مونږ ته داسې خبرونه خبر نه دي، داسې د غاړو پیجن نه چې دا وایي څه ده او کیسه ده.
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بېولی وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروستو یې خوشې کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې دسې ووایلم، الټۍ لټکا وکړم، په خپو خپو ووایلم، د هغې نه بعد یې کېنولم. چې کېنولم ماته وې خپلې خپې مګه، ماته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم، ماته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی، ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته. ماته وې کله راغلی یې، د کله نه، مونږ خو کله نه، مونږ خو پیدایش ته کغاچې دی وخته څخه په کغاچې کې پاتې کېږو، بې تنخوا دي څومره ده؟ ما ورته وې زما د 3.5 روپۍ دیاړي ده. بیا ته ماته پوس وکړو چې بھائی زما والد صاحب ماته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویر لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې ووجل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې دسې دی چې ته لږو تندو نوبت راغلی، د خپلو خلکو نه کار زار اخلو یا چې خپل خلک را سره سل لاس امداد وکړي هم کوي. ته هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشتې. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ لسي کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي. د کم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسخوتن باندې به راتلو. مونږ ته خو هېڅ پته هو نشتې هېڅ ولي وکړل زمونږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دې پیش کړي، کیس دې پې جوړ کړي، کسې پې ثبوت کړي، هغه دې ښکاره کړي. لیکن دسې لاپته ساتل او دسې غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی راپور مورد اوردونکو اوس د کرښې غاړه خوست ځو، چرته چې د خوست په مرکز ولسوالیو کې یو شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خبره پکې میلې کې دي. د تفریح او ساتیري لپاره به ورته خلک راتلل، خو اوس دې باغونو ته د حکومت او متعلقه ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بلل کېده، اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پښتنې څوک نه لري. حاجی نذیر چې په خوست کې د میلمه کوټ باغ تر څنګ اوسېږي، مشال راډیو ته وویل چې
دا باغ چې هر څه ډېره ښه فضا وه او ډېرې ښې میلې به کې کېدې،
اوس دا دی حکومت توجه ورته نسته، هر سړی په دې کې داسې ورجان خپل جبړه کی.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دغه نه لشکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د سترې دپاره به دې ځای ته خال کتل، نوروز کې برتلل، دلته به سترې کې د لار ډولونه بېوال منجلسونه بکېدل.
د خوست د ولایتي شورا استازي سید اصغر اکاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه.
موږ د زراعت برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې پنځو کولو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه ده کړې. د بوغو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې موږ ته هیڅ توجه نه ده شوې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندویه موسسات ته پروپوزلونه لیږي. خوست کې صحرا باغ، سیگی باغ، بادام باغونه، بالاوود باغ، فارم باغ، میلمکوت او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي، خو لږ اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15218 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوردون کوم دې سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. که تاسو کوم خبرونه اوریدل غواړئ، هغه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدئ شئ. همدغه سره خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې، هر چاته چې خادبات او بریالي اوسئ.
غلام راضی تو کے پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی طوید جمعت غاڑے چھے قطری قطری محبت جاڑے یا بتا بے نن کمل باغی اتن کرم یا بکرم دار